سلام جوړ په خیر د کابل په وخت مسخین دو بجې شوې د دې خبرونې زیاتره برخه د مخکخو خزو پروګرام ته ځانګړې شوې ده خو په پیل کې لاند خبرونه د پاکستان حکومت د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد پر څرګندونو ژور اندېښنه ښودلې مولا یعقوب پرون ادعا کړې وه چې امریکایي بې پیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه د افغانستان خاورې ته ننوځي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا تورونه د افسوس وړ او د ډیپلوماټیک چلند څخه سرغړونه بللې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت په اړه بحث کوي ویل کیږي چې دغه سازمان د سرمنشي مرستیال مارتن ګریفستس به په نننۍ غونډه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له سازمانه غواړي چې د افغانستان له اوسیدونکو سره خپلو اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي په غزنی کې د یوې خصوصي رادیو خبریال تختول شوی او ډبول شوی دی په غزنی کې نصرګند وسلوالو د یوې خصوصي رادیو مسؤل تختولی او له وهلو ډبول وروسته یې په یوې لرې سیمه کې غورځولی دی د تختول شوي خبریال پلاروایي تختونکي کسانو پلنګي دریشي اغوستې وه او تورې خولۍ پر سر وې دوی د طالب حکومت له چارواکو غواړي چې د زوی مجرمانې پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري او د کرکټ جام په آسیا کې بیګا هند پاکستان ته ماتې ورکړه لوبه د دوبی په سټوډیوم کې وشوه هند د پاکستان د یو سلو اته څلوېښت منډه هدف په وروستۍ اور کې پوره کړ د هند او پاکستان د کرکټ ټیمونه سرسخت سیالان بلل کیږي او لوبه یې ډېر مینهوال لري د آسیا په جام کې به سبا د افغانستان لوبه له بنګلادیش سره وي افغانستان خپله اوله لوبه په لوی توپیر له سریلانکا ګټلې وه
مخکخه خزی
درن دوستانو د مخکخه خزو خبرونه ته خراغلی تیر کال د اگست په یو د شمه ورستای امریکایي سرتیر هم له افغانستان څخه ووته او د کابل په ګډون د افغانستان درې د ولایت د طالبانو لاسته ورغلل د 2020 کال د فبروري د میاشتې په یو دیر شمه په دوحه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو په دې تړون کې له نورو مسایلو سره د ښځو په حقونو هم ټینګار شوی و چې باید تر پښو لاندې نه شي خو د ګڼو خلکو په خبره په تېر یو کال کې ولیدل شول چې طالبان خپلو ودو ته ژمن پاتې نه شول د بېلګې په توګه له شپږم ټولګي څخه پورته صنفونه د نجونو پر مخ بند شول په اکثره ادارو کې میرمنې له دندو څخه لرې شوې په حکمونو کې د سفر پر وخت د محرم او حجاب خبرې هم یادې شوې دغه مسایل دي چې زموږ په خپرونو کې میرمنو بار بار بحث ورباندې کړی دی د ازادي راډیو له طریقې خپلې ستونزې د طالبانو حکومت سره شریکې کړې دي خو تر دې دمه یې کومه مثبته پایله نه لرله نن له خپلو میلمنو سره په همدې اکله بحث کوو له موږ سره په خپرونه کې د افغانستان د جمهوري غوښتونکو د ملي ګوند مشره او بنسټ ایښودونکې د ښځو په چارو کې سیاسي او مدني فعاله عادله بهرام نظامي او بله میلمنه مو افغان لیکواله او ژورنالیسته نجیبه زمان ده د تخنیک په برخه کې میر احمد صافی مرسته راسره کوي خپلو میلمنو ته ستړي مشي وایو په خیر راغلی
مننه رشته جان ژوندۍ وسته زه هم په خپل واسط سره عادل جان بهرام ته خپل سلامونه وړاندې کوم
بالی رتا سام مننه میرمن نظامی
سلامونه قدرمن فرشته جان تاسو ته او تاسو درنو لیدونکو ته درنې میلمنې ته ټول ته احترامات وړاندې کوم مننه
ډیر زیاته مننه موږ هم یو ځل بیا تاسو دواړو درنو میلمنو ته خپل سلامونه ډالۍ کوو په پایل کې دا چې خبرونه د مخکخه ښځو لپاره ده نو لومړی میرمن نظامی له تاسو څخه غوښتنه کوم چې د خپلو زده کړو او دندو په هکله مو معلومات راکړئ
ډیر زیاته مننه زه عادله بهرام نظامی یم او تقریبا لسانس د حقوقو رشته چې په دورشته کې مې په دو برخو کې تحصیل کړی یو مې انسټیټیوټ سره لوستی دی او بل مې پوهنتون سره لوستی دی نو تقریبا د دیرشو کالونه زیات شو چې سیاسي فعاله په افغانستان کې پاتې شوی یم بس د دیارلس سوه یو او یو اوم کاله او یو اوم نشته تم کال دو کالو که چکله چه مشم سالی میلی اعلام شده اما در مشم سالی میلی با دو خواستم سیاسی فعالیت لرم و تیره دوره در طالبانو که میتونم رو بکتون که گوه سرکی خیوان او با دیرو نهادونو که دی خدزو با برخی که فعالا و مسیسا پاتی شویم مسیسینو دو جمله می پاتی شویم کل عمر می پفانستان که تیر شوخ متاسفانه در یو کال کیه چه مزا در طبیت که بسر ورما او در خپل وطن نلریم نو زن پیم چه نو سرقم زداز در معلومات رو کن کم دید غنی پا دوره که یعنی جمهوریت پا دوره که پا طول و دورو که فعالا مثلا پارلمان کاندیدا دوی دورم ده کرزی سیب ده نه حمایت کرده یو دورم ده دکتر غنی نه حمایت کرده او پا ده اول دوره دکتر غنی پا دوره که زده دکتر غنی ده میرمنی سا ده سلاکار ده افتخاری سلاکار پسفت مکار کرده او بخبلا ده دکتر غنی سمه یو کال نمیشته دستر سلاکار پسفت کار کرده نو از که تیت کارون هم دیر کردیدی نو باید او خاچه تاست در معلومات شاید دیر نیم کردیدی در که چه زن پیم پوستشی بانده چون را نور معلومات تاست بگر کما
دیر زیاد منه نه
بله تاست نما و فولم در تحصیل میتول پا کابل که جون نیم پا کابل که
بله
نو یم ته یو د پاکستان دی ولایت ټول افغانان یو الحمدلله شکر
بله میرمن نظامی کته مونږ د تاسو پاک لا پورا معلومات لرو خو دا معلومات مو د اغو اوریدونکو لپاره تاسو غوښتل چې نو تاسو راشنه کیږي په ژوند کې نوري بریاوي هم تاسو ته غواړو په خبرونه کې به باز سره کوو رازو میرمن زمان ته میرمن زمان په پایل کې تاسو هم غوښتنه کوم چې د خپل زده کړو او دندو پاک لا راتوئ
هم سلامونه وړاندې کوم فرشته جان تاسو او ټول اوریدونکو ته زه نجیبه زمان یم چې د کندهار ولایت اوسیدونکی یم ما خپل زده کړې په کابل ولایت کې تر دولسم ټولګي پورې د سوریه په لیسه کې پای ته رسولی دي او نورې زده کړې مې د پښتو ژبې په برخه کې البته انسټیټیوټ لوستی دي دا غره ورسته یو امریکایی پانسون و آنلاین شپاغه که ما هم امکان ورکی البته و یو سوانیدم پانسون غریب رو تلاس کم لیکن لبد مرده که ده دیر سوز و اوزین مشکلات لطبا ما ونکره توی چپدی پانسون که خپل تحصیلات ده صحت و برخه که ادامه ورکم انشالله پراترونیز که با ده پدوانیم که در پانتون که بیت غری توتر لازه که ما خوی زکری پراکم ما خپل کارونه چی کردی ما پا کندهار ولایت که خپل فعالیتون شروع کردی اول سر که پا دلفون پایس او در کندهار در اینو لیسه در سرمانیم پایس ما وزیفت سر کرده روز دنی علاقه پرسنوی که کارونه کردی البته پا کندهار تیز اولین شدینه نتا کومه یا ویان دومه چې مالته په خصوصي رسانه کې خپل کار په خپل شوق او خپل خواست سره شروع کړي البته ما کار کوي خو لیکن پرته له معاش مې وظیفه ترسره کوله یعنی په خپل شوق سره مې کولی شوی هغه کار مې د ژورنالیزم په برخه کې هلته شروع کړي تر هغه وروسته مې په کابل کې یعنی تقریبا شل کاله ما کار کړی دی چې ډېره برخه یې رسنیو ته ځانګړې شوې ده تقریبا په موبی ګروپ کې مې د میډیا په برخه کې د رسیا رکوزیاب رادیو کې کار کړی دی پنځه کاله خپله د ازادي راډیو چې د امریکا څخه تمویلیږي او د کانګرس لخوا د امریکا تمویلیږي په دې کې مې په بېلابېلو برخو کې شاوخوا پنځه کاله دغه وروسته د شیبا رادیو په نوم یوه رادیو چې کار کړی دی نو په بېلابېلو برخو کې مې کار کړی دی همدارنګه په کندهار کې مې ښځینو ته یو کورس جوړ کړی و چې هغه ښځې نجونې وې چې هغوی د تعلیم څخه پاتې شوې وې نو ما پرته له مالي غوښتنې څخه یا کوم معاش څخه ما دوی ته زده کړې وکولې او شاوخوا دېرش تنه یې ما په دې برخه کې پاللې دي
بله ډیر زیاته مننه. تاسو هم بیرته راګرځو. اوس به بیرته له میرمن نظامي څخه پوښتو. میرمن نظامي د خبرونې په پایل کې موږ د امریکایي ځواکونو له وتلو څخه یادونه وکړه او دا ځواکونه د دوهې له تړون څخه وروسته وتل افغانستان پرېښود. د تاسو په نظر د دوهې په تړون کې څه ژمنې شوې وې د ښځو د حقونو په برخه کې او دا ژمنې په کوم حالت کې دي اوس؟
ډېره زیاته مننه. یقینا کله چې یو ملک جنگ وي او پس د جنګ هغه د ګزار مرحله چې د مذاکراتو مرحله یادی یا د سولې طرف ته د حرکت مسله ده، ځکه وادېره واضح ده چې هیچا په جنګ کې نه ده ګټلی او هر جنګ په خپل ختم کې یوه سوله لري او سوله د مذاکراتو د طریقه وړاندې شي. متاسفانه هغه مذاکرات چې په دوحه کې مخې ته تلل، اول د خلکو د نظر نه د خلکو نه پټ وو او ډېر واضح نه تشریح کېدل، بس به پکې دا آیات مذاکرې تعین شوی و، حیات حاضر دو تنه وه چې حداقلا وضاحت ورکړه چې هلته څه تیریږي، پیام ده رسېده خلکو ته او د افغانستان خلکو ته، سیسونو زیاتره سیسونو ته چې ګواکي و معامله ده چې فقط د طالبان و د امریکایان کرد که دلته هیڅوک صلاحیت اطمن نلیده چې نه غواړي د افغانستان خلکو سره شریک کړه. خب په کل که بیا هم هغه بس چې عمومي یو بس و چې دلته به د افغانستان د خاورې نه به د امریکا د متحدینو په ضد باندې استفاده نه کي او دا خاوره به بیا د ترهګرو په ځاله نه ده بدلي، دلته به هغه حصول چې فعلا موجود دي په هغو حصولو، یعنی هغه منابع او هغه د مدني فعالیتونه یا د مدني ټولنې کوم حق حقوق چې دي مدني ټولنه په نظر کې نیولی کېږي، یعنی ټولنې ته د خلکو ته به جدي توجه کړي او د ښځو په سر کې هم هغه بسونه چې اوله شروع شوي وو د ښځو بسونه اول حاضر دوته نه وو چې هغه د ښځو په سر کې بس وشي. خو بیا هم د ښځو بس ډېر واضح نه شو چې اوس دا تعهد ورته وشو چې د متحد دي په دو باندې چې کله افغانستان کله چې قدرت نیسي یا قدرت کې شاملي یا وخت ونیولو مثلا نه بس داسې وه چې یو تشکیل به جوړېږي، په دو تشکیل کې به طالبان جمد نورو سیاسونو سیاسي ډلې ټول به یوځای کېږي او د افغانستان په یوه واحده حکومت به خپل نظریات ورکوي. د نیوکې لرلې په قانون اساسي کې هغه هم ټول ورسه ومنل شول چې خیر پروا نه لري، ځکه چې غواړو یو سوله ثبات ته ولاړ شو حرکت وکړو. دا قانون خو انسانانو جوړ کړی، کېدای شي چې تغییرات کې راشي، اما خو ټول حصولو باید مشترک نه رکزي کېني، یا ځوانان او نارینه ښځې دا ټول باید دلته حضور ولري په دو مسله کې. متاسفانه چې کله دا پروسه په بل مخ واوښتله او د انتظار لري هر ولایت نوبت په نوبت تسلیمېده او طالبانو لاس ته ورته، ډېر کم وخت کې طالب کابل ونیوه، هغه څه وو چې هر څه یې په خلکو باندې ویر کړل چې اوس دلته کومه مسله روانه ده او دلته څه وشول. نو دغو په حساب باندې زه فکر کوم چې د تړون ټولې برخې نه دي هغه شوي پلی شوي، واضح خبره ده چې نه دي پلی، حتما بس شوی د ښځو په مسله باندې. اما بیا هم د افغانستان د خاورې نه اوس چې موینو د هیڅ ملک په ضد باندې استفاده نه ده شوي، نه د امریکا د متحدینو نه د غیر متحدینو، د خاورې هغه مسله ساتل شوی. اما برخلاف از آرو چې بیا هم په افغانستان کې تیاری تاوی ده هم د افغانستان حریم ده، یکنه ده مثلا باید باید نه باید نور ملکونه په افغانستان بانده عمله و که که دهشی چه دو که ده تیاری ده امریکایان وید چه تاویی ده دو نور ملکونه هم استفاده و که زکر چه ده خود کلا چه ده مخوانه نیولشی و ده اصول مراعات نشید، ده خود یو طرفه نوید دو طرفه وید. نو پا دو حساب بانده اتسه چه تصور که ده تصور خلاف حالت راغی
بله. میرمن نظامی
نه.
بله. بله تاسو په خپل خبرو کې ویل چې کله تړون کېده د امریکا او د طالبانو لخوا دلته د ښځو د پاک له باندې د اخرو پاک له داسې ټینګ باس نه دی سوی کنه علت یې څه ګڼئ؟ ولې په هماغه پیل کې د امریکا لخوا نه د ښاغلي زلمي خلیلزاد او ملا برادر ترمنځ د تړون کېده علت یې څه ګڼئ؟ ولې د ښځو موضوع جدي ونه نیوله؟
کله چې مو دا یو څومره مې چې په دو باسو هغه کې وي په دو آیات مذاکره کې وي مېرمن سرودی او مېرمن شفیع جان متي وردا کوفي صاحب وینو دا یو څومره مې مدې په دو اخر کې یو څو غونډې لارلې چې نو مېرمنو سره دې په دو غونډو کې خبر کړی و چې اته حاضر نه دي چې د موږ سره علاقه مندې کینی او خبرې وکم نو دا سره هم د ښځو په باس خبر خو ډېره لري نو د ښځو مسالې ته تر څو پورې د دې نور ډېر پرابلمونه دي باید هغې خپل اول د خپل مشکلات غواړي حل کړم پس دغو د ښځو مسله د ښځو مسله دې ته دومره مهمه نه ښکاري چون دا خبر ډیره مهمه نه ورته ښکارېدله هلته ډېر غټ غټ بندیان وو دلته او ډېرې خبرې نورې د دوی خپله د امریکایانو سره ځکه یې نه غوښتل چې د ښځو په مسله باندې دومره بس ولري او دا صلاحیت د آیات هم نه وه ځکه د آیات صلاحیت د دوه طرفه اخیستل شوی و یو چې په خپله د مذاکراتو صلاحیت د امریکایانو په لاس کې وه دوام د افغانستان د طرفه چې کوم آیات چې تا صلاحیت د غني په لاس کې وه هغه قطعا چا ته صلاحیت نه ورکړی هلته فقط دوه نفره تلل ورتلل غونډه آیات به ولاړو فقط صلاحیت دوه نفر وه چې د ایمي و سانکزای وه نور څوک نه وو هغه خبره به چې د دې کاکې کار ته پورته کېدله د ملت سره نه شریکې کېدله یو غټ حی د دو مذاکراتو همدغه وه چې خبر د خلکو سره شریکه نه شوله د خلکو نظریات به ونه خستل شول او مشکلات مونه وینو چې ډېر غټ مشکلات سره مخ یو ځکه چې د حکومتونو وظیفه دا ده چې ټولنه د فقر نه وساتي او رفاه طرف ته یې بوزي اما نن موږ وینو چې د ډېرو مشکلاتو سره مخ یو او دا هغه مشکل دی چې په مذاکراتو کې مان ستر دا لای دي چې مذاکرات سم شوی وي او هغه آیات چې د افغانستان د طرفه تللی وي هم صلاحیت ورکړی شوی او هم پوه آیات تللی وي چې دلیل یې ورته ویلی شوی شاید په هغو آیات کې یو دوه نفره داسې کسان وو چې دوی به دا دلایل ورته ویلی شوی اما زیاتره د نمایشي شخصیتونه وو چې د رئیس جمهور د طرفه انتصاب شوي وو.
بله ډیر زیاته مننه تاسو سره بیا خبرې کوو اوس بیرته راګرځو میرمن زمان ته. میرمن زمان تاسو به درته وایئ چې د دوها په غونډه کې څه کول پکار وو یعنی څه ډول شرایط باید په طالبانو باندې د امریکا له خوانه کې ښودل سوي وای څومره دا موضوع مهمه ورته نیولې وای چې نن ورځ افغان میرمنې له داسې وضعیت سره مخ نه وای؟
دغه په مذاکرات کې چې د امریکا متحده ایالاتو له خوا او د طالبان ترمنځ ترسره کېږي په دې کې مهم دا و چې ملي ارزښتونه د افغانستان باید په پام کې نیول شي په ځانګړې توګه تر ټولو چې راتېرسو د ښځو حقونه دي چې کوم د ښځو حقونه په تېرو شلو کلونو کې ترلاسه شوي وي ښځو ته د فعالیت حق ورکړی سوی و د تعلیم زمینه ورته برابره وه یا د کار زمینه ورته برابره وه نو د دوی حقونه باید محفوظ ساتل شوي وای او امریکا ته دا په کار وه چې د دوی څخه یې ژمنه اخیستې وای د نوي حکومت څخه یا طالبانو څخه چې د ښځو په برخه کې دوی فعال اوسي او د ښځو لپاره هغه لاسته راوړنې چې موجودې وي هغه وساتل شي او دوی ته نورې زمینې د پیشرفت برابرې شي د تعلیم په برخه کې د کار په برخه کې د دوی د حقونو د ساتلو په برخه کې همدارنګه د بیان د ازادۍ په برخه کې کومې لاسته راوړنې چې په تېرو شلو کلونو کې موجودې وي یا رامنځته شوي وي یا ترلاسه شوي وي هغه باید وساتل شي خو له بده مرغه چې د نوي نظام سره تر سره نه یوازې په ټول افغانستان کې یعنی د ټول خلکو حقونه په یو ډول نه یو ډول لمای دولار هغه کسانو چې وظیفه درلود اکثریت خپل وظیفې د لاسه ورکړې نظام نه وي سو دولتي ادارې نه وي سوې اکثریت یې له فعالیته ولوېدې هغه ځینې چې فعاله وې 50% هغوی خپل کارمندان ته لاسه ورکړه کارمندان هغه ښځینه کارمندانې چې وې هغوی پر کورو کښېناستلې یا څوک چې فعاله وې هغوی ماشونه کم شوله په نیمه باید دته ماش کول کېدي نو دوی باید د ښځو په برخه کې کوم لاسته راوړنې چې په تېرو شلو کلونو کې وایي نړیوالې ټولنې یا په ځانګړې توګه امریکا طالبانو باندې منلې وای او دوی استلې وای چې د ښځو په برخه کې د بیان د ازادۍ په برخه کې نور ښه اقدامات وکړي.
بله بله ډېره زیاته مننه. اغلی میرمن نظامی تاسو یو عمر په سیاست کې کار کړی دی، دا مسائل تاسو ته ډیر روښانه کېدلی سي. لکه څنګه چې لیدل کېږي د طالبانو د مشرانو په منځ کې هم اختلاف موجود دی که همدا د میرمنو د کار او د زده کړو موضوع راواخلو. موږ بار بار اوریدلی دي په دې مو راپورونه درلودل چې یو مشر تاییدیي چې باید د نجونو مکتبونه خلاص شي او بیا دا کار نه عملي کېږي. د تاسو په نظر دغه اختلاف د حکومت په ساته د چارواکو په منځ کې څومره په خپله دغه حکومت د خلکو او په تیره بیا هغه څوک چې متضرر ده دغه په زیان تمامیږي؟
ډېره زیاته مننه. ما مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې حکومتونه کله چې جوړیږي دغو مسؤلیت هغه دی چې د منابونه په ډېره ښه توګه استفاده وشي او د فقر جلوګیری وشي، د ټولنې د رفاه ایسته کې کار وشي. د حکومتونو وظیفه هم دا ده چې خلکو ته سهولتونه ایجاد کا، د خلکو مشکلات حل کا، نه چې با حس د مشکلاتو شمو په تیرو څلوېښتو کالو اضافه چې ورته نظر واچو چې په څلوېښتو کالو اضافه شو هغه حکومتونه چې ولاړل او راغلل نظر واچو ټول یا داخلي اختلافاتو د منځه یوړل او یا هم بیرونی عوامل وو چې دې په خپل په قدرت نو رسیدلی قدرت نور قدرت ستولی او هغه حکومتونه ړنګ شو. نن نظام هم کچېره ډیره خبر ده چې سړی د تاریخ نه زده کا مو د خپل تاریخ عین شاهدان یو په تیر د څلوېښتو کالو کې موږ باید دوته متوجه شو چې هغه څه چې د ټولنې ضرورت دی او غواړو چې سیال شو په سیالانو کې د سیمې په هیوادونو کې د منطقې په هیوادونو کې بیا راشو عین د نړۍ په سطحه. موږ ولې چې موږ ګاونډیان نن د اتم خاوندان دي، نن هغې یو قدرت یادیدلی شي او افغانستان په جنګ کې سوځي، ولې د موږ صدغه احساس نشته دی، ولې د موږ صدغه احساس مړ دی؟ او موږ په جزئي خبر چې نجونې د مکتب ته ولاړې شي، نجونې د نڅي او مخ د پټ کا مخ د لوڅ کا، زه فکر کوم چې دا یو مسلمانه ټولنه کې دا خبر ډېره مهمه خبره نه ده، ځکه ټول الحمدلله شکر مسلمانان یو او ایجاب مراد کړی دی او په خپل عزت او آبرو باندې پوه یو، ځکه چې په سردو چې مسلمانان یو بیا افغانان یو موږ ډېر عجیب عنانات لرو، موږ ډېر عجیب غرور لرو هم په نر دي که ښځې. نو نن چې دا اختلافاتو ته نظر واچو ما تاسو ته وایم چې په ډېر هغه حکومتونه چې کله نور لاسونه ډیر وي پکې په هغو کې د اختلافونه هم ډیر وي، د خلکو د بطن نه نمیر او د خلکو حضور ډیر کمرنګه وي پکې، ځکه په دو کې اختلافات زیاتي او هغې د خلکو نه لرې دي. مثلا کېدای شي چې په ځینو مسایلو ریفرندم وشي، د خلکو نظر واخیستل شي، د خلکو رایه پرې واخیستل شي، دا هغه ټول هغه څه دي چې فعلا حکومت هغو ته متوجه نه دی. صرف همدا یوه مسله چې باید څه رقم نجونې مکتب ته ولاړې شي ولاړې نه شي، زه فکر کوم که حقیقتا د یوه ودان افغانستان او د یوه سرلوړي افغانستان د یوه مترقي افغانستان باندې دی فکر کا هغه ټولنه چې په هغو کې نر او ښځې ژوند کا هغه نه بدون د نره کېدای شي نه بدون د ښځې، ځکه ښځو نر دواړه هغه د ټولنې اساسي او بنیادي موري دي چې یو په دواړو سره ټولنه آباد ساتلې ده. نو کله چې مو یو خزه ډاکټره ونه لیرو، مو یو خزه انجینر ونه لیرو، مو یو خزه په مختلف معلمه ونه لیرو، چې هیڅ دغه نور برخه بیخي لري کوچې استاد نه وي، معلمه نه وي، ډاکټر نه وي، نرس نه وي، نو کله به د مېرمنې چې مریضانې کېږي خیده بسي ډاکټر نو ته هم نه وړلی کېږي، دا خو ضرورت د ټولنې دی او دو ته باید ډېره جدي توجه شوي وي او باید جدي توجه ورته وشي، ځکه هر سړی په خپل کور کې میرمنې د هر سړي په کور کې میرمنې موجودې دي، داسې کور نشته چې په هغو کې میرمن نه وي، اما داسې کور شته دی چې په هغو کې نارینه نشته، ټولې میرمنې دي. جامې موږ ته داسې تبایي راوستله چې تنمایي نه یې زیاتې موږ ته کونډې رنډې غاړه کړلې، اوس تنمایي نه چې زیاته دا کونډې ورندې دي چې په دو موږ د قید د سفر لګي وو، په دو قید د مکتب لګي وو، په دو قید د وظیفې لګي وو، نو دو ته به نفقه څوک ورکوي؟ موږ خو یې چې حکومتونه یې دو په خاطر دي چې سهولت ایجاد کړه، یې دو په خاطر دي چې خلک آرام شي، ځکه یو نظام چې تغییر کا خلک ورته خوشحاله کیږي، ولخې په نظام کې دغه پرابلم و ده. و خو نظریات خو مختلف دي، ټولنه خو ټولنه راضي کیږي، هیڅ امکان نه لري چې یو نظام د ټول مکمل حرکت راضي شي، ناراضي و راضي و خفه و خوشحاله کې موجود دی، اما کله چې یو څوک ټکر وي او اداد دو پچې زبا دا خلق ټولوم، دا خلق بده جنگ خلاصوم، دا بده فقر خلاصوم، هغه باید ټول برخه ته توجه وکړه،
باید هغه وادي عملي بالکل
یقینا یقینا کنه د په دخزو په مسله باندې دومره جدي پیچی تاسو باور وکړئ چې مولیدل دا تاسو خبر زه تاییدوم چې ما سیاست مینه دی کړی، اما یو عمر په دو سیاسي مسایلو کې آخته یم، ما ولیدل چې څه رقم آسانه د نظامونه چپه شول او څنګه آسانه په چوکۍ کې نول شول، ځکه چې د نقص د خلکو نشته دی، لاسونه نور دي، ته کومه به موږ لوځکې د چوکۍ نه به چوکۍ به م کې نیوي، د چوکۍ نه به م غورځي، خو مو باید خپل وطن ته او خپل خلکو د لاسونه باید چې غوڅ کړو بس دې ځتي موږ د اوس چې چې فابریکې ولید، فابریکونه موږ ډېر ادیرې لیدو، شفخانونه موږ ډېر ادیرې لیدو، مکتبونه موږ ډېر ادیرې لیدو، د موږ ټوله خاوره د قبرستانونه دي، نو دا خو یو درس دی، باید دونه درس واخلو، دا پرابلم باید حل کړو، دا کوم مشکل نه دی، دا د انسان حق دی، پروردګار د حق نه رښځې ته ورکړی، دا حق څوک نه شي ته اخیستی، وخت چې پروردګار خپل بندگان سفر کړی یا بنده چې د بنده په سر باندې حکمرانی کازه فکر کوم دا جهالت دی، چې نه تنها چې دی ټولنې ته صدمه واردی وي، دی ځانو ته صدمه واردی وي.
بله ډیر زیاته مننه تاسو ته بیرته راګرځو. میرمن زمان، تاسو نه غواړو پوښتنه وکړو چې اکثره میرمنې له دین شکایت او ګیله لري چې په دا شلو کلونو کې هم دومره بنیادي کارونه د ښځو لپاره نه دي سوي، که سوي وای نن ورځ به افغان میرمنې له دومره سختیو او خواریو سره نه وي مخ. تاسو په نظر آیا دغه شل کاله چې مونږ یادوو هغه څه چې باید میرمنو ته شوي وای شوي دي؟
البته د ویل ورده په دغه شلو کلونو کې چې موږ یادوو د میرمن لپاره هغه بنیادي هغه اساسي او بنسټیز کارونه چې باید د سوي وای هغه نه دي سوي. له دې مخکې یعنې د دغه نظام سره خلک او په ټوله کې عمومي شکایتونه دي چې وایي د ښځو حقونه تر پښو لاندې دي او بیکار ته نه شي تلای، دي مکتبو ته نه شي تلای، خو لیکن د دې تر مخه هم نظامونه چې راغلي دي په هغه کې هم د ښځو حقونه ډېر محدود او ځنګلي وه. یوازې د ځینو ښارونو په افغانستان کې د ځینو ښارونو ښځې په دې توانېدلې وې چې دوی خپل تحصیل وکړي یا کار وکړي یا د باندې راووځي، خو ډېری د افغانستان ډېری ښځې اوس هم په کورو کې ناستې دي، اوس هم د تحصیل او د تعلیم څخه بې برخې دي، دوی اوس هم په چادریو کې چې د اسلامي حجاب نه بلل کېږي راووځي د کورو څخه، حتی دوی نسي کولی چې خپل ماشوم تر لاس ونیسي او هغه ښوونځي ته بوځي، خپله لور بوځي. دغه ستونزې هغه ستونزې دي که چیرې د ښځو لپاره بنسټیز کارونه سوي وای، بنسټیزې د صحت په برخه کې، د تحصیل په برخه کې، د تحصیل برخه یې ډېره ځکه مهمه ده چې تلویش کال په افغانستان کې جنگ روان وو او د دې نامې او جنگ له کبله ډېری میرمنې متضررې شوې. دوی پر کورو کښېناستي او د امنیت د خرابوالي له کبله تحصیل ته نه شوای تلای، مکتب ته پوهنتون ته نه شوای تلای. دوی ته که چېرې د تعلیم په برخه کې کار شوی وای نو داسې ستونزې لکه اوس چې موږ ورسره مخ یو اصلا به موږ مخ نه وای. او افغان میرمنو به په حکومتونو کې خپل ځانو ته ځای جوړ کړی وای، په نړیوالو سطحه به دوی پېژندل شوي وای. او دوی به اوس داسې سرګردانه او لالهخان ده چې اوس یې موږ وینو داسې نه وای، ځکه چې اوس هغه تحصیل کرده خوندې چې په کلو یې زحمت ویستي، تحصیل یې وکړي، کارونه یې شروع کړه په دفترونو کې، هغه پر کور ناستې دي او یا هم مهاجرې شوي دي ګاونډي هېوادونو ته په تللي دي، په یو ډېر بد حالت کې دوی ژوند کوي. نو تپن ته رسې دا معلومدار خبر به چې دوی لپاره اساسي کارونه نه دي شوي.
بله ډیره زیاته مننه درنو میلمنو او قدرمن اوریدونکو، اوس یو لنډه دمه لرو، له دمې بیرته خپلو میلمنو ته راګرځو، زموږ بس دوام لري.
نور بس دی له شوزو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یکشنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شي.
قدرمن دوستانو او درنو میلمنو، بیرته خپل خبرونه تر ګرځو. میرمن نظامی، نن سبا کدی ښځو حق غوښتل کیږي، هغه کدی ازادۍ حق دی، کدی زده کړې او کار دی، دی ټولو د پروژې کارونه ویل کیږي. حال دا چې دا د ښځو حق دی، هغه حق چې قانون او شریعت ورکړی دی، دا باید په پروژو پورې ونه تړل شي. تاسو په نظر څه کول پکار دی چې دغه ذهنیت لري شي، چې هغه هر څه د ښځو په اړه ویل کیږي ونه ویل شي، دا مخکې پروژه و پروژې لپاره وي اوس باید ونه اوسي؟
یقینا چې د دې کلمې یا د دو الفاظو استعمالول به مناسبه نه وي چې ټول افغان میرمنې په دو نوم باندې تورن شي. شک نشته چې فعالیتونه به موجود وي، په دو کې شک نشته دی، حتما به ځینې فعالیتونه وي، اما په عموم کې موږ جزئیاتو ته نه ورځو، موږ په عموم کې غواړو په دو مسله خبرې وکړو. د انسان حق، د انسان په ذریعه باندې سلبول دا په هیڅ اصولو کې نشته دي. نو د دو مسلې د حل په خاطر د ما په نظر چې دا مشکل حل شي، کله چې دی یو کمیسیون جوړ کړی دی، د دعوت کمیسیون دی، فکر کوم چې دا د بهر نه هغه څوک چې وتلي دي سیاستونه او دا فالین در دعوتي وي. نو کله چې دی داسې یو کمیسیون ایجاد کړی دی چې باید هغه مطرح څېرې هدف ټول د افغانستان خلک، افغانستان خلکو ته کار کړی دی، هغه خلک د افغانستان خلکو لپاره مهم دي، مهمه ده، نه ده چې پولی څوک وزیر و یا رئیس و هغه باید په دو کمیسیون ذریعه راشي، باید هغه یو کارګرم چې د افغانستان وتلی باید دعوت شي. نو دا چې یو خوارم دعوتي، یو خانم دعوتي، دا باید ټول دعوت شي. کله چې دی دعوتي وي، د دعوت نامه باندې د یو څه جوړ کړی دي، د دغو نه د بیرته یو کمیسیون جوړ کړه، بیرته د دو کې د دست به ښځې مردوات کوم، بهترین سیاسونه، بهترین فعالینه، بهترین ډاکترانه، بهترین انجنران، قاضیان، وکیلان لیرو باید در دعوت شي او د دو سه په مشوره باندې مخې ته ولاړ شي. بدون د مشورې نه هیڅ کار په مخه نه شي تللی. مشوره هغه څه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم همیش د خپلو همتیانو سره په مسایلو باندې کېناسته مشوره یې کړله، او هر کار به چې وا ده به چې هیڅ نه و، د خپلې میرمنې سره مشوره وکړله چې دا کار به څه رقم شي. نو کله چې د مشورې له طریقه موږ یوې کامیابۍ ته رسو، د دوی باید دا هغه ګنډه چې په غاښو خلاصي وي، ا د په غاښ نه خلاصي وي، ا د په لاس خلاصه کړه، ولې خوله خلاصي وي، په لاس د خلاصه کړه، خلک در وغواړي، مطرح میرمنې چې د دوی په نظر به یې پرېږدو چې هر یوه د دوی ته حساب په نظر مهمه ورته هغه د کار دعوت کو هغه د قانه ده هغه کارګر ده هغه وزیر ده کڅوړه جمع د دورونو سکینی په دوه مسله ده بس او په چدا رقم کوم موضوع که دا رقم تاسو افغانستان په دس یو جنجال کې یا په دس ګودال کې پیدا یا ده خو نه ده تا په نفدن ده ما په نفدن که ته فکر کې چې په دوه مسله په شکل باندې تا قانون حکومت کړل شي خو بیا دا غدې د غضب ویلې تاریخ غم 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 تاویږي بیا به بمونه چولی بیا به افغانستان په بل مخ کړی بیا به یو بل نظام ولی به موږ د خاوره هر وار جنگ ته آماده کی ولی قربانیانو ته آماده کی و ما و چه ګنټه چې خلاص خلاصی په خلو به نه خلاصی یوازنۍ لاره د دو مسلې مشوره او کیناستل د مرمنو سره خبرې د نارینه و سره خبرې د سیاسونو سره خبرې د ملا سره د حامی سره د ټولو سره دی باید دوه مسله باندې خبرې وکړه دی باید په دوه خبرو کې ټولو ته حق ورکړه چې د پروژو خبر ته ووزي چې پروژې لاس ته وخشي چې ځکه متهم این آن په دوه مسایل نشي خلک وږي دي شاید چې کار به وشي په دوه مسله کې خلک وږي دي مجبور دي چې وظیفه نشته کار نشته شاید کار وکا شاید چی وکا زه ډیره دقیق په دوه مسله باندې خبره نه یم نه غواړم څوک متهم کما اما دا د خلکو اخباری او دربدری در یادوم نو کله چې مؤمنو چې لاس وایل کی مؤمنو چې لمن وایل کی نفاق ته تفرقی ته ولې موږ دا د نفاق تفرقی لمن په زور او په جنگ او په مرمۍ او په بندیخانه حل کی ولی مو با سول و آرامه یا پا یو مذاکره نکینو ولی نکینو خبری نکلو
بله.
خو انسانان یه دیو بل پا خبر خود بیه یه خود طول الحمدلله مسلمان نانی و دوده خورو پیو خبر خود رسو
بله.
یو بل تا خو باید قناعت ورکو
بله.
باید مو با قناعت حاصل کو چه پا کنو دلائلو اغه کنده به څخه کی چې په افغانستان کې د څه چې موږ دغه او یو چې 40 میلیونه موږ نفوس لرو 60 میلیونه مکمل کړي دا څه رقم کاوه یا فای په دې کې نشته د وخت تاسو د میرمن زمان نه پوښتنه وکړل چې کله ته بنیادی کارونه وخت نه وشي یقینا چې نه وشي څه خل شي وای زه چې دغه په نسبی په حکومت کې می کار کا لاس وره مو تر هوارو رئیس جمهور در جمهور خځه په دوی حساب چې موږ د کوند ډیری لږ څه فابریکې ورته جوړې کړې هم به تولیدات وطن ته شي هم به دل په کار شي اوس چې دا ښځې په کور کېني خدای دې اوس ارقام معلوم دي چې څومره ماشومان او څومره خلک د خوارزواکۍ سره مخامخ دي نو موږ په دوه ځای کې
میرمن نظامي
بله
کله چې تاسو دا موضوع رئیس جمهور سره او دغه میرمنې سره شریک کړ چې باید فابریکې د میرمنو لپاره جوړ شي دوی ځواب څه و آیا وی نه غوښتل چې دا کار ونیسي علت څه و ولې ونه غوښتل
یقینا چې ما ته دې په دوه مسله کې رد ځواب را نه کړ زه چې کله د میرمن اول میرمن سره کار کاز او لاړلم مثلا دې روه هرات ته لاړلم هرات ته لاړلم په کابل کې فابریکې سروي کړلې د ګلبهار فابریکې ته ورغلم بغلان د ټول مزار شریف دې فابریکې چې سابق به فعالیت پاتې وي هغه ټول سروي کړلې ورته مې چې څومره امکانات نور غواړي د فابریکې چې د فعال شي بخصوص د ګلبهار فابریکه چه دیره غرط فابریکه آدم مو خود دره و برخور که پیدا کرده چه یو تعداد ماشینو نگی خیده بین اطلیلی و یو تعداد اتنو واس شوی اما دیر مساید و خوز فکر کم چه دیر مشکل غرط مشکل یو ده اقتصادی مسئله و چه دور دیر ایو غرط از نه غرطله او بل زیادتر فابریکه مغا سهامی شرکتو ندی چه تو تروس فوری که مغا خفل زایپاتی دی ده فعالیت الویدلی اما سهمداران که موجود دی خو یا بمروی یا بجمیندی خو سهم که موجود دی اخو یو وحده پروسه وختله چه تایی که او دو تایو قوی کسان باید یو قوی کمیسیون ورته جور شوه یا دو کار شوه یا افغانستان پرابلم دومره دیر و چه متاسفانه در رئیس جمهور پسنگ بانده او در میرمن پسنگ دست کسانو چه کلا بده یو سم خبر ورته کرده اغی فقط انگلیسی و کمپیوتر پیجانده او د خارج راغلی او د فکر کا چې تور شای ګل گلزار د یو کمپیوټر دی او د یو انګلیسی ده نور افغانان هیڅ نه دي نور که افغانان دی پتن پیهی متاسفانه چه دیده اغا موخ چه ده افغانستان ده بطن نم سر پورتا کرده و ورکی توبم جوانیم زربده یم طول پا افغانستان که تیر و ده افغانستان پا از کمینه دو خبره هم چه پا از کمینه که تد تیریده زت هست کمینه ده ننگراره تللی هم زت مزاره تا بلا بلا ملتا تللی هم یعنی طول ولایتون ما چه نوی کتلی هده قلن شل ولایت خو ما کتلی هم زت پیدم چه دو ولایتو که تو مشکل ده دو ولایتو که تو خبر ده زده پوه هزان تا نورک ده هزان تا نورکم چه دیره فامیده خزایی هده قلن دیوی میرمنی غاک خورسه و چه ما افتویلو چه دلیل دلتا داده یا اما چون کمپیوتر انگلیسی امریکا نرغلی دی فرانسی نرغلی دی انگلستان نرغلی ای نابغه دی د خلیل ایور بادی وای خ افغانستان دغه تبعی ته کشکا مغو کسان پرون په امریکا کې پرون په انگلستان کې پرون نور ملکو کې دی آشپزخانو کې کار کنن د افغانستان د خلکو په سر باندې وزیران او د رئیسان او د مشاورین او د افغانستان خلک وخت په داسې حالت کې کړک طالب څوک دی طالبان دم دوه وطن سره دی هم د دوه وطن سره دی کدی په سمه خونه و جبه ستا ناست وی پول ناست وی اده افغانستان ده خلق و خلقی ورمخ ده خلق و دزر خلقی ورمخ تکری ده وی چه ده طالب ده غوب جبه پویده یه هغه ده طالب جبه پویده نواله بنن ده غو پرابلم ترتللو نو زده دموکراتانو ده مخالفه نیم زده پخپلا یو توکی ما چه ده خزو ده حقوق و ده پارام مبارزه کردی اما زده دو خالف هایم چه ده ما طول ولایتون پر ور کسول مکتب نلارا شفخانه نلارلا ویرمن هم پا زراعت که کار که همی پا کور که کار که همی ماشوم روزا هم دقانه و هم مور و هم دکور میرمن و اخه با دخبل حقوق نسخ خبره شوی التا با مرمی وی التا با ده جنازه ورارل کده یا با ده طالب جنازه ورارل کده یا با ده اسکر جنازه ورارل کده کورتا یه خود که طالب مرکیده که اسکر مرکیده طول مغا افغان ده یوی مور اولاده و ما دست مور ولی دله چه ده یو زای طالب شهیدی ورارده بلی یه اسکر شهید ورارده نو دی فکر کار چی مو کینو او دستشه چی مو ویایو دا گلو گلزار ده اشتباه طول دی حکومت نشوی ده او نن با دا اشتباه متاسفانه طول دا افغانستان خلق
طول جبرانوی
دا تنها دی نه دا یه خدی دما
پشم
متاسفانه حق دی بیرون که یم اما از خوب قرار نیم دما طول ذهن و فکر دی خپل خلق
بسره
اما زد چه وکم زد چه دو سوار شما زد چه وکم زد چه شای ورتکلایشم زد چه نشم ورتکلای اطال چما نمیمی زد چه
وکم
زد چه واموریم زد چه وفدهیم زد
چه
انسانیم اما مختوک نمیمی داغا نمانلو تا باید نمانلو خبر نوی شوی دی منلو خبر تا باید لاره آواره شوی و چی متاسفانه مو بیایی و
بودان دیر زیاده مننه
موسکو مرکو که مننه
تاسته بیرته را گرزو میرمن نظامی و بیرته با میرمن زمان سر خبری شروع کو دی اگست له 15 وروسته بیا تر یو دیر شمه پوره کله چې دی امریکای وروسته سرتیر ام افغانستان څخه وتونه د تخلی عمومي پروګرام تر مغه وخت پوره و که تاسو درته وایئ چې څومره کډرونه دغه وخت مونږ له سوار کړل البته په خزینه و کې هغه قاضیانی وی ژورنالیستانی وی تخمینی کوي دا څومره یو لوی زیان د افغانستان ته
بله د تیر کال د یعنی د 2020 کال د اگست 30 پورې د اگست 30 پورې امریکا متحده ایالاتونو په ټول نظامي قواوې سره افغانستان څخه او له دې سره یو لک تنیر وشتر افغانان هم په نظامي تیارو انتقال کړل چې په دې کې تر ټولو زیات د افغانان و چې اکثریت کادرونه و هغه کسان و چې نه هغوی تعلیم یافته و کارونه یې کول فعال و دولت کې او ډېری هغه کسان د تیر تخلید د پروسې وروسته کې پاته وو یو ډول ویرې یې په زړه کې و هغوی وېرېدل چې موږ ژوند به دلته څنګه کېږي آیا موږ به وکولی شو چې کار وکړو که بیې ونه کړو نو هغوی هم ډېر نورو هېوادونو ته پناه یوړه لخپل وطن وطن لکه زخمله هم لا افغانستان وطن دغه زما په ډول ډېر ښځینه دي چې هغوی ژورنالیستان دي ډاکتران دي نرسان دي او درسنوی په نور برخو کې فعال وي چې د خلکو لپاره د مثال په ډول تعلیمي خبرونه جوړول او تخنیک ورکوي. طبعاً چې په تخمینی ډول موږ ویلی شو چې 80% کډرونه د افغانستان څخه وتلي دي. اوس په افغانستان کې داسې ډاکټر نه دي پاتې چې یو مریض یواځې هلته او د خپلې تداوۍ یا خپل د لابراتوري معایناتو یوه سمه نتیجه یې ترلاسه کړي. اوس حتی یو سم معلم نه دي پاتې، یو سم استاد په پان وی ټول د ویرې څخه د ناامنۍ څخه او خپل د کارونو وظیفو د لاسه خپل وطن پریښو د افغانستان ووتله چې هغه کې مهمه برخه یې هم د ډاکترانو د استادانو د نرسانو ښځینه نرسانې ښځینه ډاکترانې چې په افغانستان کې بیخي ډېر زیات ضرورت و، مخصوصا په ولایتونو کې حتی د ولایتو څخه هغوی تللي دي، نورو هېوادو ته یې پناه وړې ده. نو په دغه کې یو قشر د ژورنالستانو و چې زه هم له هغه جملې ته یم چې اوس پاکستان هېواد کې اوسېږو او زموږ سره ډېرې زیاتې ښځینه ژورنالستانې دي، د بشري حقونو فعالانې دي، استادانې دي، نرسانې دلته راغلي دي. نو په دې تمه ناست دي چې هغوی د یو ښې راتلونکي لپاره یو ګام پورته کړي، یو خواته ولاړ شي بل هېواد ته تر څو هلته کار وکړي بېرته. نو ټوله په حساب د افغانستان کډرونه وتلي دي یا ډېر دادي چې وتلو ته مجبوره شوي دي. کله چې یو څوک وظیفه ونه لري، معاش ونه لري، پیسه ونه لري، خپل کور ونه چلوي، خپل اولاد ته روزي رس ورنه کړي، نو هغه مجبوره کېږي چې وطن پرېږدي. مخصوصا ښځینه ځکه چې هغوی د ادارو څخه یې پښې ورلاندې کړې، جواب یې ورکړي، هغوی مجبوره دي چې خپل وطن پرېږدي. ژورنالستانو باندې محدودیتونه جوړ کړه، د هغوی پر کار باندې، د هغو د لباس پر اغوستو باندې، دا لکه د یو لیکوال څخه چې ته قلم واخلې، نو ته بل هغه مجبوره کېږي چې خپل وظیفه پرېږدي، خپل هېواد پرېږدي، خپل کور پرېږدي، خپل ملک پرېږدي او پردي هېوادونو ته ولاړ شي. چې په دې کې ډېری هغه کسان چې دلته راغلي دي په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند کوي، دلته هم او د سختو شرایطو سره مخ دي، خو دا چې صرف خپل سرونه یې راایستلي دي دلته راغلي دي. او نه یوازې دلته هم داسې د امن او سکون فضا نه ده، زموږ د مخصوصا ژورنالستانو ښځینه فعالینو لپاره، د ښځینه ژورنالستانو لپاره کار وظیفه نشته، دنده نشته، د ماشومانو په مکتبونه نشته، د لویانو لپاره پوهنتونونه نشته، او موږ نشو کولای ځکه چې موږ نه اسناد لرو او نه راوتلی شو کار کولای شو. بس دوی یعنی ښځینه دې ته مجبوره دي چې یا به ډېر یو پښو ته لوېدل یا پیشو پاوښاده کار کوي، او یا به هم فقر ګدایي ته مخه کوي، ځکه چې اقتصادي ضعیفه دي. هغه څه چې ځان سره راوړي وو هغه ټول مصرف شوي دي، اولادونه یې وږي دي، خوراکي مواد ته لاسرسی ستونزمن دي، پاکو اوبو ته لاسرسی ستونزمن دي، ماشومان شیدې نه لري، مریضانو ته دواوې نشته، درمل نشته، ډاکټر نشته. نو اوس افغانان چې کوم ماجر دي، مخصوصا ښځینه، ځکه چې دوی اقتصادي ضعیفه دي، دوی د اقتصاد له پلوه پر پښو ودرېږي، هغه څه چې په کور کې سامان درلودي یا یې مثلا کتابې درلودي هغه یې خرڅ کړي دي، راغلي دي، لیکن دلته په ډېر بد حالت کې، په ډېر بد وضعیت کې ژوند کوي.
بله، ډېر زیاته مننه. په دې علت یو ورځ د ټول ستونزې حل سي بیرته راګرځو اغلې میرمن نظامی ته. تاسو د میرمن زمان خبرې واوریدلې چې همدغه د تخلیه په پروسه کې او وروسته بیا اکثره کسان مجبور اسول چې هېواد پرېږدي. افغانستان داسې یو وضعیت سره مخ شو چې تر وړاندې هېچا یې پیشبیني نه وه کړې. دفتا د تېر کال د اګست په 15مه هر څه بدل سول. د تاسو په نظر میرمن نظامی څومره دغه د تخلیه په پروګرام کې هغه کسان انتقال سول چې دوی واړ و او باید انتقال شوی؟ البته میرمنې درته یادوم،
ډېره زیاته مننه. زه چې دا حالت را په زړه کوم، وجدانا ډېره ځوری یم. یقینا چې دو حالت د موږ غرور ډېر په مځکه ووایم، هغه که د سولې یا د مذاکراتو پروسه لږ سمه په مخ تللې وای، نو خلکو به داسې وحشت ویلي او داسې وهم ویلي، به یې منډې نه ویلي. د تاسو ته د تخلیق سیاد کله ماته هغه منډې را په زړه شولې. زه ډېره په غور باندې دورې یم، د افغان غرور ور په نړۍ کې په یوه روپۍ شو، او د افغان غرور د خاورې څخه خاورې شو. راغلو په دو چې د فرار د مغزو یقینا چې موږ ډېر قوي قوي کادرونه د لاسه ورکړل چې نن په افغانستان کې نشته. یعنی زه داسې تصور کوم چې د نوي فیصد میرمنې باز هغه میرمنې چې دی په ټولنه کې ډېرې هغه وې فعالې وې روتلې به وي نه به وي پاتې، ځکه چې تاسو ولیدل چې تر اوسه پورې هم دا پروسه لیا دوام لري. د بل همسایه ملکو ته چې دغه ملکونه په شکل د اشغالو غواړي واوسي او لاړ شي، دا یوه فاجعه د افغانستان دپاره. هغه کنر دی که ښځه فرار د مغزو د افغانستانه په نرو په ښځه پورې اړه نه لري، هغه د افغانستان سرمایه او منابع دی چې د افغانستان د خلکو یعنی د افغانستان پیسې پرې مصرفي شوي وي، تحصیل یې کړی و، کار یې کړی و، تعهد یې کړی و چې افغانستان ته د افغانستان خلکو ته کار کوي. اما نن هغې په یوه وهم کې په یوه ډار کې د وطن نه فراری شول او ټول ووتل. نو دا تخمین خو چې زه په خپل انشاءالله چې ډېر مبالغ آمیز نه وي، زه یې 90% زیات هغه بولم چې ووتل، نه دي پاتې چې څوک هغه بیچارهګان پاتې دي چې توانمندي عزتي نه وه، نو نه شوی کړلی. خوار معلمان بیچارهګان، ډاکتران، نرسان، هغه فعالین چې ټوله ورځ به یې منډې وایلې، د ما دفتر ته راشه، تا دفتر ته راشه، فعالیت یې سکا، کار یې سکا، نن هغه ټولې پاتې دي. نو دا یو تعداد چې وتلې دي په شکل د اشکال ور ووتلې چې مجبورې وې، هغه مجبوریتونه و، هم داسې د خپل شوق کار نه و چې د خپل شوق ځکه داسې حالت کې خو داسې دی چې ته بیا څوک نشي متهم کولی. وضعیت په یو حالت کې و چې هلته دوست و دښمن نه معلومېده. په دو خاطر ما هغه وخت مذاکره روانه وه، ډېره به مې هغه کړل طالبانو باندې غږ کړه چې ورونه تاسو کوشش وکړئ چې د جنگ مخه ونیسئ، ځکه په دو جنگ کې ډېر اتهام په تاسو واردي، ځکه تاسو به خلک نه وي وژلي، تاسو به مثلا څوک کوم ځای ته ور نه وي اچولی، اما تاسو په څنګ بل دښمن دی چې د تاسو د حکومت په کټ کې فعالیت لري، دغه ور ته لمن وي، د ور پکه کې وي، هم حکومت بدنامی وي، هم تاسو بدنامی وي. لطفا د سولې پروسې ته کښېنه. عین خبر ده د پخلي مسله وه چې دلته خلک وډار شول، چې دلته خو خاصی ده مو به دوو مینو چې طالب قطعا د چا څه غرض نه لاره، اما څنګ کې دغه رشته اوس اختلافات وینه. همدغسې کسان وکتت کې چې ترور یې هم کاوه، وژل یې هم کړل، سوځول، دا هغه څه و چې د بدنامۍ په خاطر څه د خاطر چې یو وحشت منځته راویلي. دغه وحشت نه خلک وتښول، دغه وحشت نه چې ما موږ د دوو تیغو په کټ کې موږ اوړه نه شو، موږ قرباني نه شو، ټوله ورځ ټول کورنۍ مو قرباني کړې ده. اوس د میرمن زمان نه پوښتنه وکړئ، تا نه چې زه پوښتنه وکړم، د ما نه چې ته پوښتنه وکړې، موږ به کم کم قرباني ورکړي، کم شهیدان به ورکړي، خو هر یو چې د هېڅ نه وي ورکړي. چې زه اول درته حساب کوم، د ما د څلوېښتو نه زیات د کورنۍ غړي شهیدان، د وړې ماشومې په شمول د ما د کور شهیدان، پنځه کنن د ما په کور کې شهید شوي، زور د ما په کور کې شهید، ځوان د ما په کور کې شهید، هر افغان په کور کې د غم ټغر روان دی. نو د دغه وهم نه خلک وتښول، د دغه حالت وتښول چې معلوم نه وه، خبر معلومه نه وه، اوس به زه ټول د تیغ تیر وو جوړ، ځکه چې کادرونه وژل کېږي په داسې حالت کې. دښمن د دغه حالت استفاده کوه، نه غواړي چې کادر پرېږدي، کادر د باینه وړي، پرېږده چې د حکومت پښو ونه لري. هغه شکر الحمدلله دښمن زور ورته ونه رسېده، هر سړي خپل ځان وساته. اوس د حکومت ته لازمه ده چې ورته ټغر ورکړه، د سولې او د آرامۍ ټغر ورکړه، او وی غواړي او د وطن پرې جوړ کړه. بل رقم چې موږ وایو چې څومره کادرونه دا چې موږ ته لاس ځنې نه شو ورته کېناسته، مسؤلیت حکومت ته یې چې ټولنې ته رفا او آرامش راوړي، او که دی ځان مسؤول بولي باید دا مشکلات حل کړه. منم
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ میرمن زمان بیر تاسو راګرځو درته وایي چې اوس په تخته یا څه کوي آیا خپل ژورنالیستیک فعالیتونه کولای سي لیکوالي کوي او که د خپل روحي مودیته چمتو نه ده تاسو ولیکي
Парешта жани, че ще да ставам да хо първи варт е лади, хпъл ватен де лади, ага житка на мърста да хиравули на тега мъже не се хиравали. Бълте, че мъжа галио да махаджирино по хайс, бауарго ка че да си е уфаза, хакема да да си е ухалати, да си е уазяти, че мъж не се кавалай, хпъл журналистик карона у ликуали у хага, مطالعه سی اقلن باید او کو حغالا نسو کولای زکر چیز مر ذهن نارامه دی فکر من نارامه دی البته مر نسو کولای وزیفت کتل اثر سارکو یعنی مر یو مسئولیت نلرو دلتا مخصوصا شدینا زخپل یو شده ما زخپل جنالیستا و مکار میکری دی لیکن دلتا چوزه دبانی رکور وزم پا تین حجار میکری مخمی پیچلی یو بیا وزم چه زخپل دان مخون نه ساته و ما سپات سیکات و دیتیت چه مر وزیفت سارکو یا راوزو فارام پتخون سر دبانی رکور اقلن راوزو نو زما د کار خو نو ما ته هېڅ زمینه نه ده برابره لیکوالي ته هم اصلا داسې یو ذهنیت ماته نه دي پاتې چې زه دې په ارام ذهن په ارام فکر په ارام زړه کښېنم یو څه دې ولیکم یو طرف ته د وطن حالت دی بل طرف ته زموږ خپل شخصي ژوند دی چې ډېرې ستونزې دي له بلې خوا اقتصادي ستونزې دي او نارامه ذهنونه او هغه روحي فشارونه چې موږ ورسره زه خپله ورسره مخ یمه او یا زما غوندې نورې ښځینه مهاجرې چې راغلي هغوی ورسره مخ دي فکر نه کوم یوه به هم تګېدل وانېږي
ډېر زیاته مننه بله بله میرمن زمان مخ غوړ تاسو خر ډیر څه وورو مګر د خبرونه وخت ورو لنډیږي نو اغلی میرمن نظامی ته به هم وخت ورکو چې د خپل وسري حالت پاکله د خپل پلان پاکله دوه دقیقې خبرې راته وکړي
ډیر زیاته مننه هر چند چې په دوه وطن نه لري کار وکړل هم سخت دی زه په داسې یو هېواد کې پرته یم چې په دوه کې ځتي الانی کار هم سخت دی ځکه اجازه نه ورکوي اما خپلې مرکې خپلې لیکنې په فیسبوک او په ټویټر په دوه کې هغه مخې ته وړمه مثلا افغانستان کې هغه خپل تماس د خپل سلرم کنردی که خدزی خبری ارسا کرم و اتوینان ورکاوم چه انشالله و تالا پا هر تیر بسیر رونایش در نن که پتاس سختی در رونایی رسی در تنها پتاس نده مخی که بیرون کیوی سختی در نو اخبال مرکی و در مسائل و کار لگ لگ کرم و مخی تیورم زن کنفرانسو که اشتراک کرم در کنفرانسونه چه بجینی و افتوزایی که زن کنفرانسونه وی اغوط دواته ما دزون در طریقه طولو که گردون نرم
بله د افغانستان د جمهوری غوښتونکو د ملي ګوند مشر او بنسټ ایښودون کې د ښځو د چارو سیاسي او مدني فعال عادله بهرام نظامی او ژورنالیست او افغان لیکوال نجیب زمان له تاسو دواړو څخه نړۍ مننه کوو ژوندۍ او سلامت اوسئ چې په دې خپرونه کې مولمون سره برخه واخیستله او یو ځانګړې مننه له درنو اوریدونکو څخه هم کوو چې زموږ خپرونه یې واوریدله دا وه د مخکښو ښځو خپرونه تربیا پرزه که چیست اللهم مال او ملگری
Thank you.